د ماسپښین دوه بجې شوې د آزادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر منو اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ راډیو په دې یو سات خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي. دا پروګرام ملالې بشیر چمتو کړی دی، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازې روزا اوتونبایوا سبا چهارشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې دا غونډه د کابل په وخت د ماښام په 1:30 بجې پیلېږي. امنیت شورا په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په اړه څو غونډې جوړې کړي دي. د شورا د لیندې په څلورویشتمه هم د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د افغانستان د امنیتي، اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړل. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وایي چې د افغانستان د روغتیايي برخې ستونزې د صحي تاسیساتو د لا زیانمنېدو او د روغتیا پالانو د نور کمی باعث شوي او په نتیجه کې ډېر خلک له روغتیايي خدماتو بې برخې شوي دي. ام اس اف په یو مفصل راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، له دې سره د صحي وضعیت د لا خرابېدو او د زیږون پر مهال د ماشومانو د مړینې د زیاتېدو خطر رامنځته شوی دی. د ام اس اف راپور زیاتوي چې افغانستان له پخوا راهیسې هم دا ستونزې درلودې، خو د 2020 کال په اګست کې د نظام له بدلون او د هغه په نتیجه کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو تر کمېدو وروسته له نورو ننګونو سره مخامخ شوی دی. راپور د هیواد د شمالي ولایتونو ستونزې هم یادوي او وایي د دې وضعیت په نتیجه کې اوس ډېر خلک د ام اس اف کلینیکونو ته مراجعه کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2.5 میلیون ډالرو په لګښت د یوې پروژې په ترڅ کې د افغان خبریالانو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د خوندي راپور ورکولو تر عنوان لاندې پروژه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ولسواکۍ، بشري حقونو او د کار د ادارې لخوا تر لاس لاندې نیول شوې ده. سیګار پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له خطر سره د مخامخو خبریالانو سم دستي ملاتړ او خوندیتوب او د ناسمو اطلاعاتو او سانسور د مخنیوي لپاره له رسنیو سره مرسته د دې پروژې هدف دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ خبریالان له هېواده وتلو ته اړ شول او د طالبانو د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له کبله ګڼې رسنۍ وتړل شوې. د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړ چې د دې ترانګې پر جنوبي ښار رفح د اسرایلو په توغندوی حملو او بمباریو کې درې کورونه لګېدلي چې په نتیجه کې شل تنه فلسطینیان وژل شوي دي. لسګونه زره بې ځایه شویو فلسطینیانو د غزې پر شمال د اسرایلو تر حملو وبخي. د غزې پر شمال د اسرایلو له حملو د خوندیتوب لپاره د مصر سرحد ته نږدې په رفح ښار کې پناه اخیستې، خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې نورې نو خوندي نه دي. نن سهار د غزې د خان یونس اوسیدونکو هم د حماس ډلې او اسرایلي پوځیانو ترمنځ د درنو جګړو خبر ورکړ. حماس د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. او د شمالي کوریا مشر نن د هغه څه پر وړاندې د نورو تهاجمي اقداماتو خبرداری ورکړ چې د امریکا په مشرۍ پوځي ګواښو باله. کیم جونګ اون دا خبرې نن هغه مهال وکړي چې د شمالي کوریا د دریم پرمختللي توغندي د ازموینې ننداره یې کوله. دا توغندی په دې هدف جوړ شوی دی چې د امریکا مرکزي قلمرو په نښه کړي. د شمالي کوریا د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې کیم وویل د خپل هیواد د وسلو د جوړولو پر وړتیا پوره باور لري او زیاته یې کړه چې ښایي د امریکا د 2024 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې نورې ازموینې هم وکړي. خو کارپوهان په دې اندي چې پیونګیانګ د امریکا د اصلي ټاټوبي د ویشتلو لپاره باید ډېرې نورې د پام وړ توغندوی ازموینې هم وکړي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی تشرغ لاس زملالی بشیریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما تیر اونۍ د پنځم به پورس په یو راپور کې ویل چې د طالبانو حکومت هغه شذ چې ل جنسیتی تاوتریخوالی سره مخامخ دي زندانونو تلیږي دا په داسې حال کې ده چې یو مترزه شذ یو اونۍ د طالبانو ل زندان ل محکمې یا بل قانوني پروسې پرته راخوښ شو او بل همداراز ل پرته ل قانوني محکمې یا هم بل پروسې راخوښ شو طالبانو ولې د امن کورونه وترل هغه شذ چې د کورنی تاوتریخوالی قربانی دي په زندان کې لڅ ډول خطر سره مخامخ دي پر دې موضوع باندې به لخپل ملمنو سره خبرې کوو لمړی به پر دې موضوع باندې یو راپور اوریدونکو او بیا به لخپل ملمنو سره خبرې پیل کړو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما وایي د طالبانو حکومت هغه ښځې چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي زندانونو ته لیږي یونما د پنجشنبې په ورځ په اجراتو کې انحراف د واکمنې ادارې د چارواکو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي شکایتونو ته رسېدلو په نوم د راپور په خبرولو سره ویلي دي چې طالب چارواکو له خپل دې کار موخه د تاوتریخوالي قربان شوو ښځو ساتنه بللې ده یونما ویلی چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته له تاوتریخوالي د قربانۍ شوو ښځو نه د ملاتړ هیڅ مرکز او یا ورته پناه ځای نشته د یونما په دغه راپور کې د وړاندې شوو معلوماتو پر بنسټ د طالبانو حکومتي چارواکو په افغانستان کې د پناه ځایونو یا امن کورونو شتون غیر اړین بللی او ویلي دي چې امن کورونه لویدیز مفهوم لري دغه راپور دا هم زیاتوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي هغه ښځې زندانونو ته لیږي چې یا نارینه سرپرست نه لري او یا هم د خپلو نارینهوو لخوا ګوښل کیږي په ورته وخت کې یو شمېر هغه مېرمنې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کورني تاوتریخوالي له امله په امن کورونو کې وي وایي چې اوس له زیاتو ستونزو سره مخ دي خو د تګ ځای نه لري دغو کسانو چې د امنیتي ګواښونو له امله یې نمونه په راپور کې نشو اخیستلی د طالبانو د حکومت لخوا د امن کورونو په لمنځه وړلو نیوکه کوي وایي
وخت یې ځان در تحقیق
کله چې ښځه له ګواښ سره مخ وي سره له دې چې مالي لګښتونه او کمزوره اقتصاد لري هر ورځ خپل ځای بدلوي له یو کور څخه بل کور ته ځي حتی د خپلو نږدې خپلوانو کور ته هم چې ځي ورته وایي ولې راغلی د څه لپاره راغلی یې موږ ته ګواښ شاوخوا شپږ میاشتې په سیف هاوس امن کور کې وم د کومو ستونزو له امله چې د طالبانو لخوا رامنځته کېدې او خپله دغه بنسټ هم وویل چې موږ بودیجه نه لرو او مالي ستونزې لرو د همدغو ستونزو له امله منحل شو او له بده مرغه وایستل شو یو کال وشو چې بې برخلیکه یو او امنیتي او اقتصادي ستونزې هم لرو
دغه میرمنې چې پخوا په افغانستان کې په امن کورونو کې اوسېدلې وایي د هغو میرمنو لیږد زندان ته چې له کورني تاوتریخوالي یا امنیتي ګواښونو سره مخ وي د ښځو په وړاندې جنسیتي اپارتاید ده ډاکټر پتون یو له دغو میرمنو څخه ده چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې په افغانستان کې د ښځو لپاره امن کور درلود هغه وایي په دې برخه کې د طالبانو حکومت تر محدودیتونو وروسته او دا چې طالبان دغه کورونو ته ورغلل اړه شوه چې وې تړي
کسان له کورنۍ تاوتریخوالي تښتي او دوی زندان ته اچوي خپل کورنۍ تاوتریخوالي څخه لریوالی غواړي واقعا د اندېښنې وړ ده دا د جنسیتي اپارتاید په لور یو بل ګام دی چې دا مهال په افغانستان کې موجود دی دا په دې معنا ده چې ښځې باید په یو ډول وځپل شي او تر فشار لاندې وي
لا تیر دوه لسیزو په زیاته موده کې یو شمېر سازمانونو او بنسټونو د تیرو حکومتونو په ملاتړ په افغانستان کې د هغو ښځو د خوندیتوب لپاره چې له کورني تاوتریخوالي او ګواښونو سره مخ وي دا مناسب کورونه جوړ کړل د یو نامه په راپور کې د وړاندې شوو معلوماتو پر بنسټ طالبانو د دې کورونو شمېر درویش ښودلی دی چې د افغانستان په 22 ولایتونو کې جوړ شوی وو خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل ټول یو تړل د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې د طالبانو حکومت په ورته یو عمل کې له خرونو څخه په نشي توکو روږدي کسان راټول او زندانونو ته لیږلي وه د طالبانو حکومت پر ښځو نور محدودیتونه هم لګولي دي د شپږم ټولګیو پورته یې پر زده کړو بندیز ورته لګولی دي په دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو کې له کار کولو راګرځولي تفریح پارکونو ورزشي لوبغاړو ښاري حمامونو او ان له شرعي محرم پرته یې له لرې سفر واټن هم منی کړي دي خو له دې سره سره دوی ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکړي خو د دوی دا ادعا د ښځو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو ته د منلو نه ده
اوریدونکو تاسې ازادي راډیو اورئ د ازادي راډیو اونیز خبرونه داز ما حق دی روانه ده تاسی پر راپور کې واورې دل چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما تیر اونۍ پنځشنبه په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو حکومت هغه شذ چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخامخ دي زندانونو ته لیږي. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد ځینو رسنیو ته ویلي دي چې دغه شذ په زندان کې نه بلکې په توقیف خونو کې ساتل کیږي او د دوی حکومت امن کورونو ته د بیا فعالیت اجازه نه ورکوي. په افغانستان کې د طالبانو تر یو ځل بیا واکمنی دو مخ کې شمیر هغه میرمنو چې د کورنی تاوتریخوالي لامل یې امن کورونو ته پناه وړې و ازادي رادیو ته ویلي و چې اوس له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي خو بل هیڅ ځای نه لري چې دوی ورسي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا په تازه راپور کې په دې تړه ویلي دي چې طالبان باید دا بهیر ودروي او هغه ښځې چې په هره بهانه یې زندانونو کې بندیانې کړي دي راپرېږدي. پر دې موضوع باندې به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو. زموږ د خپرونې میلمنې د ښځو د حقونو فعالانې اغلې سایمه خوګیاڼۍ، اغلې نظیفه احمد شاهي او اغلې زهرا جلال دي. دوی درې سره زموږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل شوي دي. تاسو درو سره ته شرغ لاست وایم او ډېره مننه کوم چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره پر دې موضوع باندې نن خبرې کوئ. لومړۍ پوښتنه به اغلې خوګیاڼۍ ستاسو څخه وکړم. دا خبره چې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی په خپل راپور کې ویلې ده چې شذې د دې خاطره چې دوی د جنسي د جنسیتي تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي د امن کورونو پر ځای باندې په زندان کې ساتل کیږي د طالبانو د حکومت لخوا، دغه عمل ته تاسو په څه سترګه ګوري؟ څه فکر کوئ چې په دغه ډول دا شذې له څه ډول خطر سره مخامخ کیږي؟
من نری رزتا تاسو نا او تاسو ته سلامونه او تاسو رادیو محترم باوریدن که تاسو سلامونه. اول خو زه غواړم چې دغه د امن د کورونو پاک لږ معلومات ورکړم، ځکه زموږ په ټولنه کې دا د امن کورونه چې یو چاته نوم اخلي یو رقم ته نه درېږي وایي چې د امن کور یعنې څه شلتر یعنې څه کنه، ځکه اکثره خلک په دې خبر نه دي. خو زه ما د معلوماتو د مخې نه په تېر نظام کې چې کله د امن کورونه په افغانستان کې جوړ شو نو دا په هغه وخت کې یعنی روشنفکران، علما، اهل حبه، قانوندانان او علما ټول سره یوځای شو او د هغوی د تایید نه وروسته د امن کورونو ته اجازه ورکړه یا دای جوړ کړه. خصوصا د ښځو وزارت، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او همداسې هغه نهادونه چې د ښځو ملاتړ یې کولو دو دغه د امن کورونه لرل او په ډېر مخفي شکل ښځې پکې ساتل کېدلې. یعنی ورځې دې ضرورت شو چې زه به د یو چا پوښتنه وکړم، ما د ننګرهار نه څوک یا مونږ کور ته لاړو بیا فامیلي غوښتنه وکړه چې که مونږ سره لاړه شي دا بېرته باید کور ته راشي. یعنې تاسو باور په خدای وکړئ چې زه یو وکیل او ما د سار نه تر مازدیګره ګرځېده ما لاسرسي نه لرله دغې کورونو ته. یعنې دومره مخفي او د په امن کې ساتلې دغه کورونو چې هر چا ته اجازه نه ورکول چې هلته لاړ شي او هلته ورسره وګوري او هلته ورسره کښېني څه چلته ما ولیده. نو د امن د کورنو ګټې یعنی دا هغه زیرمنو قرباني ښځو ته او هغه میرمنو ته چې د بېلابېلو عوامل له وجې یعنی دو پناه نه لرله یا د پناه د پلرونو کره تللی نه شي د ځینې محدودیتونو له امله یا دا د ځینو عناناتو رسومو له امله چې پلارونه به ورته ویل چې د مېړه کره شپې تېرې کوي که هر رقمي هر تکلیف په ځان وګالئ یا موږ د هغو کور دښمني نه اخلو تاسو مجبور چې باید هلته پاتې شي. دوی چې بله لار نه لرله بل ځای د پناه نه لرلو دوی به د امن کورونو ته مثلا پناه وړل هلته به تللی. نو دا هغه د امن کورونو کې دوته خوښي خدمات وړاندې کېدل همدارنګه په مثلا کې دوسره به اولادونه وو هغو ته به تعلیم ورکول کېدو دو ته به حرفوي امکانات هلته برابر وو. یعنې په فزیکي لحاظ باندې په رواني لحاظ باندې دو ته دوی کېدلې او بېرته به ښه خبره دا وه چې دوی دپاره یعنی ډېر زیات لابي ورته کول او د کورنیو سره او کورنۍ راوستې دو سره کېنول یعنې ولارې برابرول چې دوی به جوړامت سره وکړو بېرته لاړ شي خپل کور ته یعنی خپلو کورنیو کې مدغام شي. داسې نه وي چې خدای نه خاصه دوهلته راشي او دا تشویق شي چې تاسو نونه خوښه کوي یا کور نه خوښه کوي تاسو لاړ شئ بل چېرته دا کار نو فقط کوښښ همدا و چې یو خوښي لار باید دوی ته برابرې کړي او دواړو خواو ته خبرې وکړي چې یو طرف ته باید متضرره نه شي او قرباني ښځه مثلا په دې قانې کې چې باید لاړ شي خپل کور ته خپل اولاد ته خپل شي ته. متاسفانه اوس چې ما د ګزارش واورېدو چې مثلا هم امن کورونه تړلې دي یا شلترونه یې تړلې دي یو خو چې بودیجه نشته بل دا چې طالبانو ځینې محدودیتونه پرې وضع کړي دي. نو زما سوال د طالبان همدا دی چې دا ښځې خو دا خو ټولنه ده، دا خو کورنۍ دي، په دې کې خو داسې ښځې پیدا کېږي مثلا چې دغه تاوتریخوالي سره مخ کېږي، کور کې مخ کېږي، ورسره په ټولنه کې ورسره مخ کېږي او دوی د پناه ځای ون لري. تاسو دوی سره څه کوئ؟ دوی چېرته وړئ؟ آیا تاسو دوی توقیف خانې ته وړئ؟ دا هلته په امن کې دي؟ نه، ما بس اوري ته په من کې دي مخکې دي موږ ډېر د سکیسونو په افغانستان کې لر خصوصا په مشرقي کې یعنی کما خزه بوج مثلا دا ستکه ورته پیدا شو یا دا څه وارد ورته پیدا شو دا باغه د پله د قوندان د محل مجاهدینو قوندان بوج او تلته ځان ته ویولاته کنه ولا ترګه جرګه وشي دا وشي یعنی دا خزه قرباني خزه بدون متضرر شو چې په دوالني حالت نه وو دویم ور درې ور ډېر متضرر شو څکه دا کې عزت تلته یعنی نه ساتل نو کدا سی او جی وی ک طالبان مثلا غوړی شو په امن کې هم دغه ځامن کور نه برته ورته فعال کی و دې ساتي ورته خزینه دی ورته مقرر کی نرنه دی په هغه سره کوم پریګی مطلب د دوی لپاره چې دی او جی وی د پناه لپاره چې دوی لاړ شي اوس خو خپل حقوقي کیسونه به شارګان په مخ نه شول ځکه زه په دې پیګ ما چې باندې ما خوشنه دي پر چې مثلا والي به خپل فعالیت نه کوي مثلا ورته محکمه به فعالیت نه کوي او مشکلات شته ډیر زیات شته د خوځ لپاره او به چې دا کورونه د منځ وړې دي یا تړلې دي دا صحیح کار نه دی
مننه ډیر اغلی خوګرنی زبرت تاسو راځم اوس هم اغلی نظیفه احمد شاهی زستاس خبره پښتنه کوم په همدې تړاو باندې چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د راپور ته تاسو څنګه ګوري څه فکر کوي چې هغه شذ چې اوس نس کولای په امن کورونو کې و اوس یو طالبانو په زندان کې اچول دي د دوی ژوند څنګه غنی تاسو او څه فکر کوئ چې لڅ ډول خطر سره دوی مخامخ دي
نمونه ونې کې نه تاسو ته درنو مې ملمنو تا او درنه ودې دنګ ته چې دا ما خپل ماغه کوي د دې ته ځخه زما تفیت هم چندان څنګه به خو بیا هم نو چې هڅه مطلب چې ګډو په برنامه کې تقریبا د دې ته ځخه چې زه هڅه نه کنه تاسو د دواونی د تاسو نه هم ډیر ځات لري او چې نو په یوه ځاده یو نامه دفتر څو وایي د اوسنه او موضوع راغله د امن خونې چې هغه معترض میرمنې چې خطر سره مخامخ کېده یا ته د دښمنۍ په بدل هغه باور کول کېده یا هغه د وجدان نه منل چې ګناه یو څوک کې او سزا بل څوک ویني د خلاف شریعت خلاف د اسلام خلاف قانون ده هغه به مخه په تخت کول یا دولت ته راتل دولت هغه میرمن پر چې د کور تا او تر خپل سره مخامخ کېده یا ځان په خطر وو هغه پر د امن خونې جوړه د امن خونه او د زندان ترمن ډیر زیات فرق لري ګوره کې چیرې یو پاک او خوبه جن انسان کې چیرې زندان ته نه وځي هغه چې یو صورت بې ګناه هم وي همدغه سر تماشي د پر هم لا چې به ته او هو ځان کې خان زندان ته کړو یعنی د هغه شخصیت یعنی شاید دا به کوم جرم کړی وي امکان د چا په تندي کې ذکر شوی نه چې دا یا د مجرمه ده یا بې ګناه ده دا هیڅ معلومه نه ده خو بس دا ښکارا ده چې موږ د بعد امر غوږونه ده کلچر انده څه چې بس یو ځای تلار وي دا موږ د دې کار څنګه او دا امن خونه او زندان باور وکړه زندان هم څو بخښنه لري موږ په درسونه کولی موږ چې په وکیلان سره چې ښکته پورته کېدو د قباحت هغه زندان هغه مجرمین چې په غلا یا په پیسګوري یا په معمولي جګړه باندې یو بل سره یو څوک وحلی وی زخمی کړی وی یو درې میشتې یا څلور میشتې یا دوه میشتې قید ور باندې وتل هغه مکمل داغي داخلیز بخي جدا وو هغه کسان چې باندې درې کاله یا پنځه کاله جرم یا قید ور باندې وتلی وو دا هغه داخلیز هم جدا وو هغه کسان چې مثلا لوی جرمونه کړی وو جنایت کړی وو قتل کړی وو یا اعدام ته مخامخ داغي هم جدا وو ځکه چې دا مجرمان یو بل سره کچیر کینی دا مجرم ده هغه مجرم ده تجربینه استفاده کوي دا چې دې دوزی د هماغه مخکنی هغه مجرم په شان کیږي څو ځلې دا مرتکب جرم شوی ده اوس موږ نه شو کولای چې یو بی ګناه کس داو یو مجرم تر سان کینو ورته وې دا د امن خونه ده آیا دا څه چې روسه د دې مستونزه یا مشکل چې حل شي دا دې زندان نه وځي اول د دې عزت له منځه ځي په موږ په فرهنګ کې د نوې امر غوښمن افغانستان انده چې بس یو دې ته یو میرمن لاړ په صبر ختم شو ودا د محددې کار ده دا د څه ده او د څه ده بس نور امر پسې موږ تاسو وایي خاص نه دی یو میرمن عزت او شخصیت موږ باید په نظر کې ونیسو او بیا دا چې په ټولنه کې چې راځي دا د هغه څنګه ملګری چې ورته دوه ورځې وای یو درې میاشتې وای یا څلور میاشتې وای دا هغه تجربې نه د دې په ذهن کې چې د دې ذهن نزل کیږي لکه د هغه مجرم نه څنګه تجربه چې کړې وه د هغې نه دا استفاده کوي بیا په ټولنه کې د هغه کس چې په زندان کې و د هغې د ذهن نه استفاده کوي. اوس ګوره موږ باید دا قطن دا په نظر کې ونیسو چې دا مېرمنه معترضه یا معترضه یا دا ځان یې په خطر کې سمدستي دا د سړک نه واخلو او زندان کې واچوو چې دا امن شي. موږ باید راتلونکي د دې مېرمنې راتلونکي هم په نظر کړو، د دې پیغله هم په نظر کې ونیسو، دا نه شي دا د نورو زندانونو سره یا نورو مجرمینو سره بدتر نه شي. او له بده مرغه نه پوهېږم بابا د تاسو نه راځي چې موږ په کوټې څنګ کې تقریبا څلور کاله اوسېدل، خو د امن خونه بدنباغ وه چې مېرمنې هلته وړې، اصلا نوم هلته و خو زه یې هلته نه ساتل کېدل. مېرمنې داسې امن ځای کې به ساتل کېدل چې باور کړه د هغې خپلوانه چې د هغې لیدلو ته به لپاره به راتلل بېخه یې تجربه کېدل. کله چې طالبان راغلل زموږ د کور څنګ امن خونه وه، موږ نه پوهېدل موږ د کور څنګ امن خونه وه، او صرف د چدرین دون وایي چې دا یتیم خانه ده. او له بده هغه مرغه دا داسې مېرمنې سره چې هغه واړه واړه ماشومانو بیا صرف د چدرین به راتلل، هغوی ته د تعلیم او د زده کړې چې ودرې د ماشومانو تعلیم زده کړې نه پاتې نه شي او د مور نه هم لرې نه شي، هغوی لپاره یو پروژه به مخته به وړل چې د دې د هغه بشري حقونو په پښو لاندې نه شي د مور د خاطره. دا امن خونه داسې وي، داسې نه وي چې بس یو مېرمنه واخله او زندان کې واچوه. دا خو نه وایم دا د اسلام دا د اسلام خلاف کارونه هم ده، هم د قانوني لحاظه و هم د منطق لحاظه. انسان منطق نه مني چې هر څوک او بد مجرم بې ګناه لاسته دې راشي او زندان ته مخته، او که چېرې ستا بودیجه نه شته او نو دا په مونۍ کې دا پیسې چې افغانستان ته راځي دا چېرته ځي؟ دا منطق نه مني دا خبره چې موږ سره بودیجه نه شته. باور وکړه طالبان دونه بودیجه لري نارینو لپاره، کله چې د مېرمنو بحث
مننه ډیره آغلی احمد شاهی. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه دا زما حق دی روانه ده. تاسې کولی سئ چې موږ ته زنګونه ووهئ. د واتساپ شمیره ده 00420023008111. اوس هم روشان صاحب وایي چې یو اوریدونکی را سره دی، اول به دی راواخو بیا به خپلې میلمنې آغلې زهره جلال ته ورسو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که تاسو غواړئ چې خپل نوم وایست او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی؟
حسن الرحمن محب یم له هلمند ولایت.
محب صاحب مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. د موضوع په اړه باندې که تاسو کومه تبصره لري یا زموږ د میلمنو څخه کومه پوښتنه لري؟
د موضوع په اړه خو خبرې ډېرې دي. لومړی سر کې کوم راپور چې یو نامه خپور کړی دی، په دې کې داسې خبرې راغلي دي چې هغه له حقیقت نه بیخی لري دي، ځکه دا په افغانستان کې اوس دا شتون نه لري. بله خبره داسې په راپور کې سوې ده چې ښځې په زندانونو کې د طالبانو په زندانونو کې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نو دا هیڅ شتون نه لري چې دا د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، ځکه په افغانستان کې شرعي قانون ده، هر چا ته خپل حق رسېدلی، یو شرعي چوکاټ یو شرعي چوکاټ کې زمينه ورته مساوي ده سوي ده. نو دا خو کم داسې څنګه دی راغلي چې هغه د حقیقت ته نږدې.
مننه ډیره ښاغلی محب صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهئ. ستاسې تبصره مو واخیسته. د ښاغلی محب صاحب د تبصرې په تړاو چې دوی وویل چې د یوناما د دفتر دغه راپور چې وایي د طالبانو حکومت هغه ښځې چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخامخ دي زندانونو ته لیږي، دوی ویل چې دا حقیقت نه لري. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په خپله ځینو رسنیو ته ویلي دي چې دغه ښځې د زندان پر ځای په توقیف خونو کې ساتل کېږي، چې دا بیا هم په یو شکل باندې بندي ساتل دي. چې محب صاحب شاید تاسو دغه خبره درڅه تیره سوي وي، نو دغه ما غوښته چې اضافه کم ستاسو په معلوماتو کې چې په خپله د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد دغه خبره رسنیو ته کړې ده چې دا ښځې په توقیف خونو کې ساتل کېږي، او ده ویلي دي چې امن کورونو ته به د بیا فعالیت اجازه نه ورکول کېږي. دا خبره هم اضافه کړې ده. ښه، اوس به ورسو آغه غلی جلال ته د دوی څخه به واورو. غلی جلال، مننه چې تاسو خبر را سره کوي او په دې مورید باندې تاسو په نظر د یوناما دغه راپور چې دوی وای دا ډیر اندیشنې وړ خبره ده چې طالبان هغه شذ چې د جنسیتي تاوتریخوالي سره مخامخ سوي دي په خپل ژوند کې، هغه په زندان کې ساتي، یا کپبل په نور ټکو وای لکه د ذبیح الله مجاهد په خبره چې په توقيف خونو کې ساتل کیږي، ستاسو په نظر د امن کورونو نشټوالي څومره د اندیشنې وړ خبره ده چې دغه شذ د طالبانو حکومت را اخلي او په توقيف کې اچوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی سلام تاسو ته او ستاسو کارکونکو ته په زمين کې ټول او ریدون کې او دواړه درنې ملمنې ته زمون خويندې ته وړاندې کوم پرې کې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. څنګه چې یونما دا راپور خپور کړی ما هم خپل واورېده، خو دلته یو باریکی شته چې د جنسیتي تبعیض پکې ویل. جنسیتي تبعیض که موږ وګورو، جنسیتي زنانه خو ټول افغانستان نیمه برخه زنانه ده، دا ټول ولې نه بندي کیږي؟ خو باید داسې ووایي چې هغه څوک بندي کیږي چې فعال وي، فعال حقوق زن وي یا فعال حقوق مدني وي، یو څوک چې یو څه غواړي، یو متحرک شخص بندي کیږي. دلته خاص د زنانو لپاره تبعیض نه شو ویلی، ځکه چې هلته زنانه ډېر دي که هر څوک چا نیول، خو دا بیا ډیره مهمه وه. بیا دې ته موږ ویلی شو چې یعنی حق غوښتل ګناه نه دی. حق غوښتل یو د انسان خپل هغه یا پوهه یا وړتیا ښیي، او دغه ته موږ مجرم نشو ویلی چې یو څوک وایي موږ ته تعلیم حق راکو، یو څوک وایي موږ ته کار حق راکو، یو څوک وایي چې موږ هغه حق غواړو چې موږ ته اسلام راکړی ده، او باید موږ خپل بچو ته ورسیږو، خپل روزمره کار ته ورسیږو، خپل اقتصاد ته ورسیږو. داسې خویندې لرو چې نارینه نه لري ژوندي ورګدي، داسې خویندې لرو چې نارینه یې یا فلج دي یا ملول دي، داسې خویندې لرو چې کونډې دي. دا هر یو ځان ته نفقه غواړي او خپل شاکه ماشومان بل بچ لري. دا هغه څوک دي چې مخکې دې کارونه کول او خپل اولاد ته اندازه نفقه برابرول، اوس چې هغه کارونه هم په ټپه درېدلي دي او نور اسانتیاوي هم ترې اخیستل شوی دی، لکه تعلیم اسانتیاوي او ځینې نور مسائل. دا د افغانستان د ښځو لپاره یو اندازه مشکل تمامېږي. بیا په زمن کې راځو د امن خونی لپاره. امن خونی متاسفانه چې په تیره دوره کې هم البته هغه مغرض کړي لخوا ډیر دی په سیپور پاګن کې دا، او ډیر رقم رقم خبر یا خبرې کېدی چې بیخي دی اوریدو وړ نه دي. اما څوک چې دخیلو هغه ته معلوم وو چې دا څنګه حال دی. حتی د دې کورنۍ چې به تلو د لیدو لپاره هلته کوم د دې تذکیره قتل کېده، د دې هغه شهرت قتل کېده چې آیا د دې د هغه محرم د اقاربو څخه دی که نه دی. حتی خزینه چې ووه، یعنی یو ناقه خزینه وه، هغه هم نشوه کولی چې دوی سره وویني. باید هغه یو قرابت ولري. بیا هم د جنۍ نه پوښتنه کېده چې دا څنګه فلانکي راغلی، پیژنې نه پیژنې، آیا ته غواړې وګورې ورسره ونه ګورې. دا هغه مسائل وو چې کېده. افغانستان کې ډیر رقم رقم مسائل دي. یعنی موږ هیواد یو اسلامي هیواد دی، متاسفانه ځینې کارونه کېږي همدغه اسلام تر چتر لاندې چې یعنی د حقوق بشر، حقوق انسان، د اسلامي لنګانه ډیر د هغه اسلامي کرامت نه لري خبره وي. لکه موږ چې موږ کې کومه خور 25 کاله د ورور په بند کې وه، یعنی کچېرې هغه وخت دولت خبر شوی او دا ښځه دغه بند نه خلاص شوی وه او مستقیما امن خونې ته انتقال وه، زما فکر کې په دغه بدحالۍ کې چې هلته یو د مور پلار زوی کوم حال دی باندې راوستی و، هغه امن خونې والا دا کار نه کول. په زمن کې همداسې موږ نور خویندې لرل چې لکه مخکې زموږ خور وویل بد کې ورکول کېده چې هغوی نه منل چې موږ بد لاړ شو. داسې خویندې وې چې سپینګیرو ته ورکول کېده، هغوی نه غوښتل چې موږ سپینګیرو ته واده شو. داسې خویندې وې چې هغوی په بن باندې ورکول کېدې، هغوی نه غوښتل چې موږ په بن باندې واده شو. داسې خویندې وې چې یتیمې پاتې وې، او دوی داسې د ارث له خاطره چې د دې هغه کوم ورور نر لدی مال متاي د جایداد د بل چاته لار نشي، دوی په زوره هغه کورنۍ کې دننه یا یو ماشوم په نوم، یا یو سنجيري په نوم، یا یو معلول مایوب یو
غیر عقل سلیم شخص په نوم کې کېده. احیانا دغه خزي هلته ډېر فرار کېده چې د هغوی هغه مدني حقوق په عمل کېده. داسې ښځې چې هغوی هلته بېغمه په کور کې ناست وه هلته رسېده. څوک لیونی دی چې خپل کور خوشي کې امن خونی دی؟ امن خونی کې بیا څه شی و؟ نه هلته تفریح وه، نه هلته کومه ځانګړی کوم خر ځای و، خو یوه کوټه وه، هلته به ناست و. دوی لا دا اجازه لرل چې مکتب وایي یا درس وایي، همالته دننه یو درس لپاره زمینه برابر و. تلویزیون ته مثلا بد خبره نه وه، شکنجه نه وه، یوه تبعیض ورته نه و. دا خبره نور خو دوی هر ازادي نه سلب و بیچارهګان. دوی خو داسې کوم خوش و خوشحال خبره نه وه، څنګه چې افغانستان کې یو اجتماعي ژوند هر شخص لري. زنانه وي که نارینه وي، خپل خپلوانو سره راشه درشه، خپل کلي کلیوالو سره پاسه ولاړه. دا خبرې خو په افغانستان کې د ژوند یو مهم اصل رکن څخه دی. د دغه نه خو دوی محرومې وي. بیا هم صرف دوی دغه نعمت ګڼه چې یعنی زموږ هغه راتلونکی ژوند خدای وي کې یو څه روښانه شي، او ځینې هم د میراث له خاطره حتی تر مرګ تر لمن رسېده دې له خاطره دوی ځانونه ژغورلو دپاره. او ځینې خویندې مونږ هلته لرل چې مثلا په بن باندې وي، یا دوی باندې بن راغلی وي، یا دوی په بن و. هغه بن چې وا ډېر په ښه طریقه ساتل کېده، او دا هغه حالت کې ساتل کېده چې حتی داسې نښې نښانې دوی په وجود کې لیدل کېده چې حیواناتو سره تړل کېده، او حیواناتو په کوټه کې و. دلته داسې ځینې ښځې داسې هم مونږ هلته دا واقعیت یعنی لیدلي وو. بیا چې کله کوم تبلیغات کې د ډېر منفي تبلیغات، او هلته چې چا عملاً لیدل بالکل هغه خبره د حقیقت نه لري وه. که چیرې اوس مثلا دغه مسایل داسې نه دی چې ټول ختم شو، دا مسایل اوس هم شته په کورونو کې دننه. اما نن ښځینه قشر نه شي کولی چې خپل غږ پورته کړي، ځکه چې دوی په پیشوا کې داسې یو فعال نه لري چې د دوی غږ واوري او یو مرجع ته ورسوي. احیانا که چیرې دوی اول د کور نارینه د اوهدینه وزي، بیا یو بل نارینه ته عریضه کیږي، او دلته بیا مثلا یعنی څوک وایي چې ستا په حق کې زه ظلم کوم، راځه چې عریضه ولیکه چې راځه زه د محرم یم، راسره لاړ در سره ځمه چې ته محکمه ته لاړ شو، زه د لاره ملګرتیا وکړم، ته ما سره عریضه وکړه. دا امکان لري؟ دا خو بیخي امکان نه لري خبره ده. دا خو بیخي کیدای نه شي. یو مجرم چې یو څوک چې عریضه کوي او د کور نه وځي، حتماً په کور کې مشکل ده. بیا د کور غړي دا کومک دی سره کوي چې دی تر محکمه پورې ورسوي. دا یو محرم په توګه دی سره ملګرتیا وکړي، او دا هغه څه دي چې نن ښځینه ډېر په دغه حالاتو کې معنی لاس په ګریوان دي، مشکلاتو سره د خپل هغه مدني حقوق سلب ده، او دوی نشي کولای چې خپل مدني حقوق ته لاسرسي ولري. یو رکن دوم راغلو چې هغه ښځې چې مثلا بندیانې خوشي شوي دي یا توقفیانې خوشي شوي دي، او نور هم شته خپل د محبس کوم مشر چې دی هغه هم یو ورځ وویل چې تقریبا مونږ څو زره بندیان لرو. دې کې نه پوهېږم څوک د ښځو ارقام معلوم کړ چې مونږ دومره ښځې لرو. زبیح‌الله مجاهد په خپل وینا کې ویلي دي چې یعنی مونږ ښځې لرو بندیان، خو مونږ زندان کې نه دي ساتلي، اما توقیف خونه کې ساتلي دي. زندان خو هغه څوک لیږل کېږي چې هغوی دوسیه ولري، جرم ولري، یا دوسیه په څارنوالي کې وي، یا محکمه اول محکمه یا دوم یا دریم کې وي. هغوی انتظار کوي د محکمې فیصلې دپاره چې دوی مجرمین دي، دوی باندې به څومره قید وځي. دوی خو مجرمین نه دي، دوی په کوم سترګو څوک زندان ته ولیږي؟ خو هغه توقیف خانه هم زندان دی، هغه نو څه دی؟ هغه خو هم زندان دی. تر کومه ځایه پورې چې مثلا د ژوند اسانتیاوې تر سلب دی، د ژوند ازادي پکې سلب دی، او هغه څه چې یو څوک غواړي چې زه په کور کې ولرم هغه هلته لاسرسي نه لري. نو بیا د زندان د توقیفونې خو کوم هغه نه شو.
مننه آغلی جلال.
یعنی فرق نه شو، خو صرف فرق دا شو چې دولت سره فرق دی چې دوی دوسیه نه لري چې زندان ته ولیږي. په کوم اصول زندان هم نه اخلي چې دا دوسیه نه لري، مونږ څنګه وو؟ واخلو د دې بیا خدا دې چې موږ خپل حق واړو چې تعلیم وکړو تعلیم کول خو په هیڅ آئین کې فکر کوم
واغله نه اغله جلال زبرت تاسو تر ځمننه یو اوریدونکې زموږ سره پر لاین دا غوي پر واخلو او بیا بل ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
ملالی بشیر ما وځورې
بلې و اوس تاسو ژغ راغی تاسو ک غواړي چې خپل نوم یاد کړئ کولای شئ کنه غواړي تاسو خپل تفسیر وکړئ مهرباني
او غواړم زما نوم کامله د بلوچستان د شرف وصل سم
کامله جانې مننه چې تاسو زنګ را وهلې دي تاسو ته معلومه ده چې موضوع د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر هغه راپور دی چې وایي چې طالبانو حکومت هغه شجی چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخامخ دي په زندانونو کې ساتلې دي او د طالبانو د حکومت ویاند هم ویل دي چې دوی د دوی حکومت امن کورونو ته د بیا فعالیت اجازه نه ورکوي تاسو په دې مورد څه وایست چې دا ډول شزه چې اوس توقیف خونو ته یا هم زندان ته لیږل کیږي له څه ډول خطر سره ستاسو په نظر مخامخ کیږي
خطر دی نو دا خپل د زندان نوم یو خطر دی او طالب نه غواړي طالب څنګه لري د شې سره طالب که څنګه نه دلوي شته یغه جنکو باندې طالب بند کړی دی او اوس ورته فاته دا شې سوي چې زندان نه به دا خو زیات خطر دی ځینی دباو پر راځي پر دې شو زو پر ذهني فشار راځي بوج راځي او بل دا خاطر به دا به څه د شې چې زندان ته وځو دا غټ دا به زته ځای دی او دا طالب شکار نه دی طالب باید د دې کارو سره لاس واخی طالب د شې سويریږي چې دا شوز تعلیم نه ورکوي او اخر به دا خدای دې سکران نه دا شوز به تعلیم ونه نه کی خو بیا هم دا طالب شته کوي او دا شوز به ورته باندې پورته کیږي او طالب دا وری ماته امید زده واوري مې طالب دا رادو او ری او دا خبرونه موري طالب دا پیغام نه چې دا کاروسه لاس واخر دا شکار نه دی دا شرم کار دی یو شوز د جنتی د غس خوري او به زندان ته چي او بل ته ورنه راځي دا وی کوي چې حقوق چاته مل نور رسیدلې دي حقوق چاته رسیدلې شوز تور کول سوې دي ته اسلام را وخت کتاب را وخت که حدیث تک شنه او قران تک شنه کم شوز ته کوم حقوق کول سوې دي اوس حتی ځی زندانو ته زندان ته وی چې دا دی ډیر بردای چې د امن کورونه بندو زندان ته اچو داس دا کوم شرم دی دا مختلف شرم به هیڅ شرم خبره ده طالب سر دا شای نه
مننه ډیره کامله جانې چې تاسو موږ ته زنګ وهئ تاسو تبصره مو واخیسته اوس هم ارزو خپل میلمنو ته یو ځل بیا هم اغلی خوګیانی تاسو د کامله جانې خبره واورېدل دوی ویل چې دا د شرم خبره ده چې طالبان شدي په دې خاطر باندې نیسي چې دوی یا اعتراض کوي یا د زده کړو غوښتنه کوي یا هم د بل کوم بل حق چې شدي لري د هغه غوښتنه کوي او دوی بیا اخلي په توقيف خونه یا په زندان کې اچوي تاسو په دې اړه باندې کامله جان ته دا ډول نظر چې لري دغه خلکو ته څول غواړي او مخکې یو اوریدونکې د موهب صاحب په نوم باندې ویل چې د یوناما دغه راپور اصلا سم نه دی دوی ته تاسو څول غواړي
من نه ډیره زیاته زه په دې باور لرم چې دغه راپور به سم په دې خاطر وي چې کوم محدودیتونه موږ د طالبانو د عمله ګورو د افغانستان په خوځه باندې چلته شتون لري نو چې کله پارک نه بندوي نو حتما د امن کوټې بندوي او هیڅ کله مثلا د خوځو پارک کوم نه حاضر نشکار کوي هغه بندوي خوځو کورو کې نوي تعلیم نه بندوي نو سفر نه بندوي د بیان د ازادۍ نه بندوي دا حق نه دي چې هر انسان چې د مور په لکه یې دا حق نه ولري نو کا په هر کې په شاف کې چې ما په اسلامي ټولنه کې چې اسلامي ټولنه کې او په افغانستان کې دا خځه چې کوم اعتراض کوي خپل حق لري دا د اسلام د نظر هیڅ مشکل نه لري او اسلام ورته حق ورکړي چې دوی باید د کار حق ولري دوی د تعلیم حق ولري او د بیان د ازادۍ حق ولري نو یا سیاسي مشارکت دو مثلا غوډي وغوړي چې سیاسي مشارکت د خځو باندې شي دا دوه حقونه دي دا چې طالبان دوی به او زندانونه کې چې یې تاسو خانو کې چې نو بالکل شرم خوځه کې بیس ناروا کار دی بالکل ناروا دی ځکه دا دوه حق سره نه حق مخلي او به خپل باندې پرستر لګوي او چې غوږ چته یې وړي زندان ته دا صحیح کار نه دی او موږ دا خوندې چې مثلا د بشامت خوندې په دا وخت کې دوام د افغانستان د خوځو حق په جادو کې او په سرکونو باندې جګوي موږ نه تر کو او هیلم دا چې دا غو هغه مخه فکوي نو دا افغانستان کې امدا پینځه پکې ځینې دي افغانستان د نړیری خزبی د افغانستان د پاندرا وتل د خزبی او دوه وکالونو کالونو شت مبارزه او خپل حق ترلاسه کوي ځکه دای حق ته او راو حق د حق خپل پاک ورکړ کړي د پاکستان کې ورکړ کړي دي نو طالبان باید یو څه اصلاحات ځان کې راولي هغه په دې معنی چې دا اوس هم د دوی حکومت نه پیژندل کیږي فقط یوازینی علت همدا قضیه چې دوی د ښځو حقونه محدود کړي دي بیخي بالکل تر اخیستي دي یعنی د کار زمینه ورته نشته د تعلیم زمینه ورته نشته د بیان د ازادۍ زمینه ورته نشته مطبوعات کې کار یعنی په ډېره فیصدي باندې راښکار ته شو ښځې لاړې په کورو شي نو دا سفر اجازه نه لري نو دا حقونه دي د پارک د وتلو اجازه نه لري یعنی بې دینه نامحرمه د افغانستان کې تقریبا دا شل فیصد پنځه فیصد ښځې کونډې دي دوزان تاسو محرم دي کوم څه کې چې باندې وځي نو دا حقونه دي چې دوی لري خدای پاک ورته ورکړي دي دا چې دوی ترې اخیستي دي یا محدود کړي دي او اوس یې نو بیا دې ته موږ پرېږدي چې اعتراض وکړي خپل حق غواړي زندان ته بي یا توقف خامو ته بي دا بيخي ظلم دی او شکنجه ده دوی لپاره نو که دوی مشکلات لري باید دوی ستونزې او مشکلات ورته حل شي قانوني لار باید ورته وشي ورته کورنۍ سره باید ورته خبرې وشي تر څو دوی بتلا شکل کورنۍ ته نو یا که مثلا د نړۍ کرے گزاران کې د پلاس سره د روم سره به خبرو شي ماما سره خبرو شي کاکا سره خبرو شي تر څو د دې و موږ بل اړ شي ولته د احساس سره مشو کی تر بیرته خپل تصمیم ونی سي خپل اولادونه د لړ شي خپل کور ته لړ شي یا کوم شي دې حق ته تر لاسه کی یوازې د سند هم د اوس د افغانستان خزه کې د میراث حق لري ځکه یو مشکل لري ډېر خزه دي چې د میراث حق د ورونو کور نه مانی مثلا پلار خو پلار مانی په هر حالت کې خو پلار نه ورنه ورته نه مانی به جنازه م نوړي به دې زونه حق غسه دي د وجود شي قران شریف کې دوه خوانی په ورو حساب دي حق ورته ورکړي دي هم دا مثلا کو مړ ته ودی کې مہر خو درک نه لري دا مہر ورته ورم کې به اس پونو مہری په چوک ورته نه ورکړي دې زمدار رقم چا غو نه پوزوي موږ مصارف خو په افغانستان دی پولیس کله کو یعنی دا چې لور ولې دا چې باندې مو توجه وسو چې مثلا ولې لور ته په میراث کې حق ورکول کیږي هغه ته مہر لري هغه ته جیز لري نو دا خو په افغانستان کې نه ورته چې میراث ورکې نه مہر ورکې نه جیز ورکې فقط خرڅي خصوصا په هغه اطراف کې مثلا په پنځه لکه او شپږ لکه او لکه او لس لکه خرڅول کېږي یا مثلا لکه خویندې چې تبصره پرې وکړه بدو کې ورکوي نه چې اوس خو بد فضل دوختې لږ کم شوي وي خو بیا هم بدو کې ورکول کېږي مثلا بدل باندې ورکول کېږي وړې ورکول کېږي یا ته لور د پلار په بدل ځي لور د تر په بدل ځي ډېر وړه ماشومه چې هغه بیا چې غټ شي نه غواړي چې هلته مثلا ژوند کې نه شي کولی ژوند نه شي کولی چې انګلیسي لري سره بیا مجبور دی چې چېرته به پناه وي چې څنګه قرباني ده دا چېرته لاړ شي هغه د پلار کار هم نشي تللی په لو مثلا چا سره چې خولي کړی دی هلته هم نشي تللی نو ماما او کاکا هم د ډار ورته پناه نه ورکوي بیا مجبور شي هغه بیا هم کور دی لپاره ځای د مسؤلیت په چل سره راو دې احساس یې نامش کولو تر هغه چې دغه کوم مشکل چې لرلو کوم ستونزه لرله دا یعنی کوم خپلار نه یعنی یو جرګې لاندې حل شوی ورته نو دوی خپل دا بد کار کړی دی چې نعم کورنه بند کړی دی چې هغه ځې مثلا دوی خپل حق وړي او دوی حق ته جوړ دوی وړي نظام چې باندې ما د ټول عمر چې وایم چې د افغانستان د خوځ تعلیم د افغانستان د خوځ کار د افغانستان د خوځ کار مثلا د بیان ازادي د افغانستان د خوځ کار سیاسي مشارکت به حقونه دي چې باید وایي کې ورته دا بزم نه ماش تر هغه ژوند نه خبره وکم مګر ته به غلط خبر دشته دا وړي اته تخت خانه کې چې دا وړي اته مثلا په زندان کې چې دا خو بالکل شکنجه ده ظلم ده نه راو کار دي او مګر ته خو سودا کار
مانن ډیر غلی خو ګانی اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونې زخ پرونه داز ما حق تی روانه ده زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخړي روشان صاحب وای چې یو اوریدونکو را سره دی اول به اوریدونکو را واخلو بیا به لمیل منو سره خبرو ته دوام ورکړو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
خورجان تاسو سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم همدر د مل لغمان
مننه همدر صاحب وعليكم سلام او کتا سې کومه تبصره کوي یا پښتنه مهرباني وکي
ما خو سر بغیر نظر به خورې په اجازه دی بس شریک به کوم تاسو سره
اولی نه مهرباني
ما خو دا نظر به خورې صدقه بخواسي دغه خواندې مند دی هغه ته مراجعه کوله بیا مونږ خونو تاسو زندان ته چول کیږي نو زندان خو هغه هم یو زندان خو بیت کدا زندان تم دوبوت لسی دما صرف نظر دادا سے بیت دی سره ډیر خو سلوک وسی او د دې ټول مشکلات تر رسیدګی وسی او د دې خوشاله وساتل سی تر سو مطلب دې هغه ستا مشکل سے کم دی پس راخستی دی او تر دې سره را رسی به چې هغه مشکل دې دل ته ورسی او نه سه نور مشکلات اضافه سی یا نور خپګان او تکلیف اضافه سی د ما سر دغه نظر د به دې را پام لرنه ورته وسی د اسلامي امارت لخوانه
ډیر مننه بل
سوال هم په دې را او نړیوال هم باید په دې توجه دي توجه وکړي کنه سه مثال خبرې دی د نړیوال په مرستم باید سه دې ته مغه خونه مهمه نه ده که زندانی کاغه یې کنه خو سلوک ډیر مهمه ده کنه باید دې سره د سلوک وسی سه دې هغه ست مشکلات پی هیر سی
بلی ډیر مننه ښاغلی همدرد چې تاسو موږ ته زنګ وهئ ستاسو تبصره مو هم واخیستله نور اوریدونکو څخه مې هم هیله ده چې زنګ راووهئ او موږ به ستاسو نظرونه په دې خپرونه کې شریک کړو د نور اوریدونکو سره د واتس اپ شمیره ده 00420223011 اوریدونکو تاسو کولای سئ چې پر واتس اپ باندې د ازادي رادیو د چینل سره هم یو ځای سئ د ازادي رادیو چینل تاسو فالو کړئ تعقیب کړئ او هلته به هر ورځ تاسو ته زموږ راپورونه خپریږي چې تاسو کولای سئ چې د انټرنیټ له لارې هغه راپورونه په ویډیوي بڼه باندې وګورئ او یا هم په لیکلې بڼه باندې ولولي د دې ترڅنګ مې د شدینه اوریدونکو څخه ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګونه راووهئ او زه به ستاسو تبصرې را اخلم ستاسو نظر موږ ته مهم دی او دغه خپرونې چې دا زما حق دی نومیږي او همدا اوس روانه ده دغه ستاسو دپاره ځانګړې خپرونه ده چې ستاسو نظر باید پکښې شامل وي نن لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د کډوالۍ نړیواله ورځ ده د دوشنبه ورځ د دسمبر 13 د کډوالۍ د نړیوالې ورځ سره برابره ده په دې ورځ باندې ازادي راډیو اوریدونکو ستاسو لپاره ځانګړي خپرونې جوړې کړې دي ځانګړي راپورونه او همداراز مرکه چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې تاسو کولای سئ چې ویل ولی او وی ګوري په دې مناسبت باندې موږ د کډوالۍ په ورځ شپو کې هغه افغانان چې شپې تیروي د هغوی کیسې راخستې دي او پر ویب پاڼه باندې ستاسو سره دغه شریک سوي دي د ازادي راډیو د چینل د لاري د ازادي راديو د ویب سایت او همدارس د فیسبوک او یوټیوب د لاري تاسو کولای سئ چې دغه خبرونه وګورئ او دا ځانګړي راپورونه هم در سره وګورئ او موږ سره خپل نظرونه پر فیسبوک پاڼه باندې شریک کړئ دا راپورونه پر فیسبوک باندې هم در سره شریکیږي نن او سبا به تاسو ته په همدې مناسبت باندې راپورونه خپریږي اغلی نظیفه احمد شاهی ستاسو څخه د هغو کډوالو په اړه باندې چې د پاکستان او ایران څخه بیرته افغانستان ته رالیږل کیږي په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د کورنۍ سرپرست نه لري او دوی پخپله د کورنۍ مشران دي او دوی د امنیتي دلایلو له کبله یا هم د اقتصادي مشکلاتو څخه دغو هیوادونو ته تللي وي او اوس بیرته د افغانستان ته دره ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي او هغه ښځې چې بیرته را ایستل سوي دي د کډوالۍ په بهیر کې ستاسو په نظر په افغانستان کې د دوی راتلونکی څه ډول دی او دا ښځې که چیرته د جنسیتي تاوتریخوالي سره مخامخ وي او دا ډول قضیې ولري او طالبان یې ونیسي او بیا یې د امن کورونو پر ځای ځکه چې هغه اوس نسته و توقیف خونو یا هم زندانونو ته واچوي د دوی حقونه ستاسو په نظر څه ډول تر پښو لاندې کیږي
هغه مېرمنه چې د کور سرپرست ده او نارینه نه لري او د ځان دیاري نه او تحصیل ته خواته یا اسلام آباد یا پاکستان یا ایران ته لاړه چې دا نه دومره هڅه وه همدومره یې قوت و چې خپل هغه بشري هڅه یې وکړه ځان یې وویستل له مکه چې د دوی لپسره کوه پیاب شي رسوا شي یا زندان ته واچول شي خبرې چې خپل بچو سره د ملک د انسان دا وطن چې د مور د هیڅوک نه غواړي چې خپل د مور یوازې پرېږدي او لاړ شي خو بد حالت چې داشي مجبور ته وایي یا به زړه وطن اخلي یا به ځان وباسي خو ډېر زیات هغه مېرمنې چې اوس په سپین بولدک خواته او که تورخان خواته وي او که د هرات خواته چې بدې او ستونزو حالاتو سره مخامخ شوي، خصوصا د هغې چې واړه ماشومان هم ورته رسېده. زه فکر کوم چې داسې وي چې لکه د افغانستان چې هغوی لاړ لږ شان د هغې دمه پوه شو چې څنګه ژوند زندگی جوړ شي، دوی ته له بده مرغه هغه بدبختي سره دوی مخامخ شو چې د پاکستان هغه ظلم او د ایران چې دوی بېرته راغله، خصوصا د پاکستان. او اوس طالبان که چیرې وغواړي هغوی توقف خانه کې واچي، توقف خانه په سرنوالي کې وي. زه بیخي ورته حیران، توقف خانه دا چې زبیالله مجاهد ویلي چې مونږ هغه وخت معترض مندمنې چې ځانونه یې په خطر وي، مونږ ته توقف خانه کې ساتو. په اوله ورځ کې طالبان چې راغله اول دا سرنوالي بنده کړل. وایي سرنوالي څه شی ته وایي؟ سرنوالي نه کوی مجریات او محکمه یې نه کوی قضایه چې بېطرفه ده. سرنوالي یعنی دولت. که چیرې تاسو نو سرنوالي نه لرئ، توقف خانه له کومه پیدا شو؟ او سرنوالي د محکمې د امر لاندې په یو چتر لاندې وي، نو هغه دا خو نه محکمې ته معلومه ده او نه د سرنوالي. خو دوی هسې کوي چې ځان د نړیوالو خبرو نه وباسي یا د نړیوالو پسې ملګر باور د ملت د خبر نه خلک وباسي، ځان وباسي چې ودرېږه مونږ ملت ته کام رانه شو. او دا هغه میرمنې چې په دې حالت په دې سخت ژمي کې راغلي، باور وکړه دومره موسسې چې په افغانستان کې پوست په خصوصا په مرکز په کابل کې شته او دومره کومکونه چې راځي، اوس مهال باور که د ښځو خدمات چې ښځو ته کېږي په کابل کې، د هغې رئیس زه پېژنم پیوند سیدالي نومېږي، وایي دومره زمونږ تقریبا یو کال څو میلیونه ډالر وایي دلته راغلل چې هغه بې سرپرستو میرمنو لپاره چې د کور د مشره یا رئیس رهبر وي، باید یو کال پورې د الف نه تر یو پورې څه چې د هغوی په ژوند کې ضرورت لري، مادي هر رنګ د روغتیا د لحاظه باید ورته مهیا شي. باور کړه له بده مرغه زمونږ هغه خویندې چې د دې پرست کې کار کول، هغه میرمنې چې به پهلاسه مخامخ به کېدل، ځان باور وایي دا تېر څوک دومره جنجال غواړي چې د دې ته مونږ بیا کرایه کور ونیسو، دې ته به مونږ لاس ته وایي تقریبا مونږ دولس میلیون ډالر مونږ دې ته د کوم سازمان نه چې مونږ ته راغلي مونږ دې ته ورته ولېږل. ګوره دا زمونږ خپله بدبختي ده. مونږ ولې سازمان ملل ته لاړ شو یا یونامانه ګیله وکړو یا ملګرو ملتونو نه مونږ ګیله وکړو، د هغې په تمه کېنو چې هغوی ده چې زمونږ د درد درمان وکړي. مونږ افغانان په خپل ځان باندې ظلم کوي، یو بل په بل باندې ظلم کوي، نو پردي ظلم استاد څه پروا لري؟ دلته یو میرمنه د بل میرمنه پروا نه لري. ګوره یو دا د هغې حق و، دا یونجو دا بې سرپرستو میرمنو لپاره راغلی چې دوی ته د اقتصادي لحاظه تاسو هر پیسې چې کېږي ورته ورکړي، د دې ژوند کېږه آرام شي. دې اعتراض کول چې یو خبریال خارجي وه هغې سره زه مخامخ شوم، باور کې هغه ماته وایي چې مونږ طالبان خو دلته نه پرېږدي چې مونږ ویډیو واخلو، کېږي تاسو مونږ سره مرسته مسته زه به مرسته وکړم. باور کې مونږ هغه ویډیو ما واخیستل، هغه خبریال ته ما ورتل، تر دې حده پورې دا رئیس سره ما مخامخ ده خپل د ژوند ستونزې ورته وایي. دې حالت کې مه او نه غواړم مرګ نه بهر چې زما په خپل کور کې زما عزت نه وي، زه دلته امن نه یمه. زه په پاکستان کې امن اوسم چې زه به بې سرپرسته نه، زه د نوي رور نه لرمه، زه پلار نه لرمه. هر څوک کوي چې زما نه هر رنګ استفاده کوي چې زه یو سیاسره یمه. زه څه کوی استما سیاست هغه وخت قوي وي چې شاته نور سیاستي د هغوی ولس ورباندې شاته ودرېږي. هغه وخت یې مونږ کولی شو یو میرمنه کولی شي چې یو ځای ته ورسېږي، که چېرې مونږ خپله کولی شو چې خپل هغه یو خور یا یو وطنداره چې د بد حالت کې هغوی باندې مونږ رحمونکو، نو اوس مهال هغه باور که هغه میرمنې چې په تورخم کې پراته دي نه زما د لاس نه څه راځي، او ورته چې ګورم سمې اوبه کېږي او دا کومه موسسې انجینان ده زه هم ګورم چې دا صداقت کارونه مخته نه وړي. همدارنګه زموږ حکومت چې ده
ډیره مننه اغلی احمد شاهی. اغلی جلال ستاسو خبره پښتنه کوم، د خبرونی تقریبا درې دقیقې پاتې دي که تاسو په دې برخه کې خبرې وکړئ چې د هغو کډوالو شوزو چې د نورو هیوادونو څخه را ایستل کیږي د دوی حقونه څه دي او د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې څه وکړي؟
مننه من بشیر د خزي تقریبا ټول مشکلات مشابه دي هغه کوم مشکلات چې هغه خزي وتلي دي هغه خزي د نننه په هیواد کې دي تقریبا مشکلات مشابه دي او احيانا باید د دې هغه مشکلات ووریدل شي د اوریدلو نو وروسته د هغه لپاره هغه سنتیاوی برابر شي چې دوی غواړي دوی هغه سنتیاوی غواړي چې د ژوند یو پرمختګ برابر شي دوی نور څه نه غواړي مونږ تاسو چې دلته ناس یو په یو چې دوی نور څه نه غواړي صرف غواړي چې زموږ خپل حیات په امن کې وي زموږ یو ګول ډوډۍ راته ورسیږي اولادونه مو د تعلیم څخه برخوردار وي او ژوند مو په امن کې وي دغه شی غواړي که دلته دننه هیواد کې دوی ورته تامینولی شي بریالاو سرګان توګه ورته وایي چې دغه تاسو مشکلات دی او مونږ دا مشکلات درته حلولی شو که احیانا نشي کولی بیا چې دوی کوم طرف ته د سفر اراده لري او څوک ورته لاسنیوی کوي احیانا باید مخنیوی ونشي بلکې ملاتړ وشي ورته په پاسپورټ ځینې ځینې نورو کارونو په باره کې ورته باید ورسره همکاري وشي تر څو دغه خویندې خپل منزل ته ورسیږي مخکې هم وبخښئ چې ما غوښته یو ټکی ذکر کوم چون هلته وخت هغه وه یو بل ټکی چې مثلا دغه د امن خونې وایي که حمایوي کورونه وایي هر څه وایي دې دپاره یو ضرورت شته د نن افغانستان کې اوس که چیرې طالبان راغلي دي د تړلو په ځای کې هغه څه چې دوی غواړي په هماغه انداز باید یو پروګرام ورته جوړ کړي پکې هغه تعلیمي نصاب هم حتی پکې جوړ کړي هر څه جوړ کړي د کوم ښځې چې متضرری دي او کوم ښځې چې کوم ظلم کیږي هغه یو نمونه خو مخکې مو هم ذکر کړه هغه یو خور چې 15 کاله قید د ورور په بند کې و همداسې ښځې چې پیدا کیږي او دوی باید په هغه اسانتیاوې وساتل شي نه په توقیف توقیف خو هغه عیله بندیخانه دی نو توقیف بندیخانه خو څه هغه نه لري
بلې ډېر زیاته مننه آغلی جلال اوریدونکو د نور د چې د خپرونې دا زما حق دی وخت هم پای ته رسیږي بله اونۍ به بیا له تاسو سره یم تر بیا مو پر خدای سپارم
تو یا ویشم نشه یادواله نوم نشه اخستله حال تا خار ده سراغونو اوخ که نشه تو یاواله غم ده نشه خکاراواله ke zayam